په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنۍ خبري ګړای کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اجنسونو لیکنې دروړو. خبرونه له انیسی اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. په کوټه کې سنو مذهبي او سیاسي ډلو په هزارګانو د پرونی برید غندنه کړې ده. د خبر ایجنسی بې کوره شوو خلکو د خپلو غوښتنو لپاره مظاهره کړې ده او د بلجیم عدالت د پیرس د برید مشکوکه تن ته د 20 کلونو د قید سزا ورکړې. د خبرونو تفصیل. په کوټه کې د شیعاګانو مذهبي او سیاسي ډلو د پرونی برید غندنه کړې ده او نن د دې پیښې سیدی په تاڼه کې مقدمه درج کړې. په کوټه کې پرون د وسلوالو په ډزو دوه شیعاګان وشل شوي او یو بل زخمي شوی دی. بلوچستان شیعه کانفرنس او وحدت المسلمین په خپلو بیانونو کې ویلي چې صوبایي حکومت د هزاره قبیلې د خلکو د هدفي وژنو په مخنیوي کې پاتې راغلی او حکومت دې په هدفي وژنو کې د تورنو کسانو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی په پیښه خفګان ښودلی او د کوټې د پولیسو مشر رزاق چیما بیا رسنو ته ویلي چې برید کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي او د پلټنې عملیات دوام لري. د خیبر ایجنسی د تیرا راجګل بې کوره شوو کډوالو نن په جمرو د بابې خیبر کې مظاهره کړې. د پاکستان د نورو وګړو په څیر د حقونو ړنګو شوو کورونو د بیا رغولو او خپلې سیمې ته د ستنولو غوښتنه کړې ده. د مظاهرې منتظمینو زیناګل او ملک نصیر احمد مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت او پوځي عملیاتو له وجې 1 کال وړاندې له خپلې سیمې وتلي دي او له خپلوانو کره دېره دي. چارواکي وایي د مظاهره کوونکو سره خبرې اترې شوي او د دوی غوښتنې به تر اف ډي ایم ای رسوي. د پاکستان پوسټ د شمالي وزیرستان دوکاندارانو ته باور ورکړی چې د ټولو تاوانونو اصل به کیږي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون د ډی جی آی ایس پی آر بخنه وړم چې پرون ډی جی د آی ایس پی آر ډی جی آصف غفور په موجودګۍ کې په میرانشاه کې د یوې غونډې پر مهال د میرانشاه میرعلي او د تاخیلو بازارونو لپاره کمیټې جوړې شوې چې د پولیټیکل چارواکو په نگرانۍ کې به د تاوانونو حساب لګوي. د غونډې ګډونوال مولوي مصباح الله په دې اړه مشال ریډیو ته نن وویل
د فوج ویان دا خبره وکړله چې ایس وزیرستان مزید چونکه کلیر شوه ده. مزید به فوج چکیم دا هغه په ترقیاتی چارې شي او د آی ڈی پیز او د وزیرستان چکیم مظلوم خلق دا د ایغې بحالې شي. فوج نگرانی کو تاما کی په دې باندې چې مزید به وزیرستان شي امناوي خوشحالي به وي او د ترقی عمل به جاری ساتل شي.
د دوکاندارانو مشال ریډیو ته ویلي چې شاوخوا 20 زره دوکانونه د پوځي عملیاتو پر مهال ړنګ شوي دي او تر اوسه ورته تاوانونه نه دي ورکړل شوي. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین ویلي خپل مبارزې ته به همداسې دوام ورکوي او د مې په 12مه به په کراچۍ ښار کې جلسه کوي. نوموړي پرون ماښام د لاور په موچی دروازه کې د جلسې پر مهال وویل چې ردوی د اپریل پر 9مه به په سوات کې هم جلسه کیږي او دا مبارزه به د پښتنو د حقونو تر خوندیتوب جاري ساتي. نوموړي زیاته کړه
مونږ په پوره منلار سے پاتمه تشدد فلسفه سے دا انسانانو په شان خپل جدوجہد کو هر وخت به کو. زه هم د دې وطن غړی یم، د دې وطن بچی یم، په خپل وطن زه چې څه غواړم هغه به وي. زما په وطن ستا فیصلې نه منم. دا حاکمیت دا باداری به د پښتون ولس وي، دا مونږ د بل چا نه منو.
د پنجاب پولیسو د پښتون ژغورنې تحریک جلسې ته د امنیت لپاره 600 سرتیر ځای پر ځای کړي او 100 آرسي پوستې هم جوړې کړې وې. د خوست او کرمې مشرانو ویلي چې د ملیخېلو د ځاسیو ترمنځ پرون په جرګه کې د ځمکې د حدودو په ټاکلو سلا مشوره شوې ده. د ځاسي میدان یو قومي مشر ملک زبار له جرګې وروسته مشال ریډیو ته وویل د دواړو خواوو مشران په دې خبره سلا شوي چې د پولې په اوږدو کې د حدودو د ټاکلو لپاره به کمیټې جوړوي او د نقشې چارې بالنه نه پیلېږي. نوموړي زیاته کړه چې د راتلونکي اتوار په ورځ به د ځاسیو او ملیخېلو ترمنځ بیا هم جرګه کیږي. افغان چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې لږ تر لږه 14 سرتیري او پولیس چارواکي وژل شوي دي. په ولایت کې د پولیسو مرستیال مشر غلام سرور حیدري ویلي نن په آبې کمري ولسوالۍ کې په ګڼ شمېر کې وسلوالو په افغان امنیتي ځواکونو برید وکړ چې پکې 9 تنه وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه هم نن په قادیس ولسوالۍ کې وسلوالو پر پولیسو برید کړی چې پکې 15 پولیس چارواکي وژل شوي دي. تر اوسه د پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د چین چارواکي وای په شمالي کوریا کې د بس په ټکر کې 2 چینایي سیلانیان او څلور د شمالي کوریا وګړي وژل شوی دي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویان لو کانګ نن یوې خبري غونډې ته ویلي د حادثه د پیونګ یانګ په جنوب کې په هوانګای صوبه کې شوې ده. وزارت زیاتوي چین له ډیپلوماټانو سره یوه طبي ډله هم شمالي کوریا ته لیږلې ده. د چین په سرکاري ټلویزیون پاکسونو کې په تیاره او باران کې د بس ټوټې او د پیښې په ځای کې د بیړنیو چارو ګاډي ښودل شوي دي. د بلجیم یو عدالت د پیرس د 2015 کال د برید مهم مشکوک وسلوال صالح عبدالسلام ته د 10 کلونو د قید سزا اورولې ده. صالح ته د سزا لاغروستو باورول شو چې هغه په 2018 کال کې په برسلس کې د ډسو کولو سره د پولیس چارواکو د وژنې هڅې لپاره مجرم وګرځول شو. دا نننۍ پریکړه او سزا د پیرس هغه برید سره نیغ په نیغه تعلق نه لري چې پکې 130 کسان وژل شوي وو. 38 کلن عبدالسلام او د هغه د 13 سره تعلق لرونکي په 40 کلن مبینه ملګری سوفیان عیاری تور و چې د بلجیم او فرانس په هغو پولیسو یې ډسې کړې دي چې د 2018 کال په مارچ میاشت کې په مشکوکه کورونو چاپه وهلې ده. د عیاری ته هم د وسلوال برید او وژنې د هڅې له وجې د 10 کلونو عمر قید سزا ورکړل شوې ده. او د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي خبریالانو ته ویلي چې د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران شمن دي چې په نړۍ کې د بېلابېلو هیوادونو د بې ثباته کولو له وجې به د روسیې مخالفت ته دوام ورکړي. په ټورنټو کې د وسترو صنعتي هیوادونو د غونډې په لومړۍ ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د غړو هیوادونو ترمنځ د روسیې د ناسمې رویې خلاف هم آهنګي موجود. هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ همکار نجیب امیر درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وایي.
د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا په راتلونکو 40 ساعتونو کې به پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حراره 22 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي. په بنو کې به هم زیات نه زیات 22 او کم نه کم 14 وي او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ وي. د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه نن یو امریکایي ډالر په 112.8 اخیستل کیږي او 113 روپۍ باندې خرڅول کیږي. یو پاوند په 104.3 اخیستل کیږي او 104.8 باندې خرڅول کیږي. یو سعودي ریال په 1.15 روپۍ باندې اخیستل کیږي او په 1.50 باندې خرڅول کیږي. او یو افغاني په 1.35 کلدار اخیستل کیږي او 1.15 روپو باندې خرڅول کیږي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د بلوچستان شیا مذهبي او سیاسي ډلو نن د کوټې په یو تاڼه کې پر هزارو د شوي وروستي وسلوال برید پر ضد رپورټ جمع کړی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې ویلي چې په هیواد کې عملاً ډکټیټرشپ روان دی. د پاکستان پوځ د امالي کوڅانګې مشر جنرال آصف غفور تیر ورځ په میرانشاه کې د سیمې له دکاندارانو سره چې دکانونه په پوځي عملیاتو کې ویجاړ شوي ولیدل. یو دکاندار وایي نوموړي ورته د دوی د تاوانونو پوره کولو ډاډ ورکړ.
کندورونه ته د خپل نقصاناتي د زلي یقین دهاني اویر کړه وای دي پوره کمیټه جوړه شولې.
او په خوست کې میشت شمالي وزیرستان کډوال وای تر هغه چې د پاکستان حکومت کورونو ته د ستنېدو لپاره د دوی غوښتنې نوي منلې دوی خوښتي چې په خپل حال پاتې شي.
تر څو د نړیوالو مؤسساتو مطابق موږ ته حقوق نه ورسیږي موږ بیرته نه شو ستنېدلې. ګاډیا موږ ته پرېښودل شي، ساري موږ ته پرېښودل شي.
پر یو شمېر نورو سیمیزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. ولنه موضوع ته راشو. په بلوچستان کې د میشتو شیګانو مذهبي او سیاسي مشرانو نن د کوټې په وطانه کې پر هزارو د شوي هرستي وسلوال برید پر ضد چې دوه کسان پکې وجل شوي ولو یو بل ژوبل شوی رپورت جمع کړي. تر دغه پیښې وروسته په کوټه کې میشت هزاره یو وار بیا ویریدلی وای چې حکومت د دوی حفاظت ته پوره پام نه کوي. فرخنده اسد تفصیل راکوي.
په د بلوچستان شیعه کانفرنس او وحدت المسلمین ته هغه پیخي غندنه کړې ده چې پکې د شنبه په ورځ د کوټې پر غربي بای پاس یا لوی سړک باندې د ناصرګندو وسلوالو د ډزو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او یو پولیسواله سخت ټپي شوی وو. څوک چې دا وخت د کوټې په ملټري یا سی ایم ایچ روغتون کې بستر دی. د پیښې وروسته نن د بروري سړک په تاڼه کې د ناصرګندو وسلوالو پر ضد مقدمه لاسلیک شوې ده، خو څوک یې نه دي نیولي او نه هم تر دم ګړی پورې یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمهواري په غاړه اخیستې ده. د بروري سړک تاڼې ایس ایچ او جاوید بستار په وینا چې په پیښه کې وژل شوي کسان تیر مازیګر په موټر سایکلو د کور په لور روان وو چې ناڅاپه پر دوی د اختراباد په سیمه کې ډزې وشوې. په پیښه کې وژل شوي کسان محمد علي او محمد زمان نن خاورو ته سپارل کیږي. پر دغه پیښه د بلوچستان شیعه کانفرنس لخوا سخته خواشیني څرګنده شوې ده. په جاري شوي یو بیان کې د شیعه کانفرنس صوبایي مشر داود آغا ویلي دي چې صوبایي حکومت د هزاره قبیلې د خلکو د هدفي وجنو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی او د پاکستان سپریم کورټ لخوا د شیعه کانفرنس د مشرانو نه د ساتونکو د لرې کولو څخه به یو ځل بیا په کوټه ښار کې د امنیت تورانېدو خطر زیات شي. د نوموړي په خبره چې حکومت د هزاره قبیلې د خلکو او شیعه کانفرنس د مشرانو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي او په هدفي پیښو کې د تورونو وسلوالو ډلو پر ضد کلک ګامونه پورته کړي. بل خواته د مذهبي جماعتونو اتحاد مجلس وحدت المسلمین لخوا هم د خالد ورځې د پیښې په کلکه سرغندنه شوې ده. په کوټه کې په هدفي وجنو کې د تورونو کسانو پر ضد د حکومت نه د سختو ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې ده. د دې نه وړاندې د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو هم د هزاره قبیلې د کسانو پر وجنه خواشیني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د بلوچستان ولس زیاتې قرباني ورکړې دي. په روانه اونۍ کې دا د ترهګرۍ داسې دویمه پیښه ده. د دې وړاندې د اپریل په 15 نیټه د کوټې سبزل سړک باندې یو کلیسا ته نږدې د ډزو په پیښه کې دوه عیسویان وژل شوي وو چې وروسته اسلامي دولت وسله پالې ډلې یا داعش ذمهواري منلې وه.
دا مشال ریډیو ده.
نن غرمه د جمرود پر خیبر دروازه د تیرا راجګل بیکور کلشوی کډوال تر یو ساعت د لپاره په احتجاج ول چې خپل سیمه ته د ستانه کی په جنگ جګړو کې کند کپر شوی کورونه دی ورته ورغول شي د نورو کډوالو غوندې مراعات او سانتیاوی دی ورکل شي. قاسم خان مندوخیل معلومات راکوي.
د تیرا راجګل د دغه بې کوره کړل سوي کډوالو د احتجاجي لاریون مشري زیناګل کوکی خیل او ملک نصیر احمد کوکی خیل کوله. له مشال راډیو سره په خبرو کې دغه مشرانو په ګیله وویل و کال وړاندې خپلې سیمې د وسوالو ترمنځ د جګړو له وجې پرېښې دي او په جمرود کې د خپلو خپلوانو کره دېره شوي دي. د دوی په وینا لا هم هغه حکومت ورنکړل سول لکه د خیبر ایجنسی د نورو ولسونو کډوالو ته چې ورکړول سوي دي. دوی هم د نورو کډوالو غوندې د حکومت په جنگ جګړو کې د خپلو ورانو کورونو د بیا رغولو او خپلو سیمو ته د ستنولو غوښتنه کولې. په جمرود کې چارواکي وایي مظاهره چانو تر یو ساعت پورې د خیبر لوی لار د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې و خو اوس خلاص کړل شوې ده. د خیبر انتظامی چارواکي وایي له دې مظاهره چانو سره خبرې اترې شوې دي او د دوی غوښتنې به په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو سمبالولو ادارې اف ڈی ایم اے ته رسوي او پر غوښتنو به یې غور کوي. د تیرا راجګل سیمه د افغانستان له ننګرهار ولایت سره لګېدلې ده چې په 2012 کال کې د وسلوالو تر ولکې لاندې راغلې وه. هلته له وسلوالو سره د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو له کبله په زرګونه خلک بې کوره کړل سوي چې ډیری یې لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه کړل سوي.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي دا غي واد حکومتي نظام دا محل جمهوریت نه بلکې د ډیکټاټورۍ هغه دی. نوموړي دا خبره نن دوشنبه په اسلام آباد کې احتساب عدالت ته تر وړاندې کېدو ورسته خبریارانو ته کړې. تفصیل په دې رپورت کې اوري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې احتساب عدالت ته تر وړاندې کېدو ورسته له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي په هیواد کې جمهوریت نه بلکې بدترین ډیکټیټرشپ دی. نوموړي زیاته کړې د جنرال مشرف د امریت په دوره کې هم پر دوی داسې سخت بندیزونه نه وو لګول شوي. عدالت ته د نواز شریف د وړاندې کېدو پر مهال د امنیت کلک ګامونه اخیستل شوي ول او د پولیسو تر څنګ اف سي ځواک هم موجود و. د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د العزیزیه سټیل مل درخواست اورېدنه وشوه، خو د ګډې پلټنیزې ډلې د مشر واجد زیاد غیر حاضرۍ له وجې د یاد درخواست اورېدنه تر سې شنبې ورځې پورې وځنډول شوه. په دغه موقع نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم یې کیپټن ریټایرډ صفدر هم په عدالت کې موجود ول. د احتساب عدالت د ودانۍ د باندې له رسنیو سره په خبرو کې نواز شریف وویل موجوده پارلمان وس نه لري چې هیواد له شته ستونزو بهر ته وباسي. هغه البته هیله وښوده چې که د راتلونکو انتخاباتو په نتیجه کې پارلمان بیرته مضبوط شي نو ټولې مسلې به هوارې شي. د یادولو دا د تېرې جمعې ورځې په اورېدنه کې نواز شریف او لور یې د یوې اونۍ لپاره عدالت ته د نه وړاندې کېدو درخواست جمع کړی و چې ونه منل شو، او ځکه نو هغوی دواړه تېره شپه ناوخته له لندنه اسلام آباد ته ورسېدل او د دوشنبې په ورځ عدالت ته وړاندې شول. احتساب عدالت تر هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمې پیل کړي چې تېر کال د جولای پر 28 سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم څوکۍ لپاره نااهله وګرځوه او نیب ته یې امر وکړ چې د نوموړي او د کورنۍ پر ضد یې مقدمې بیرته خلاصې کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان پوځ د اماړي کوڅانګې آی ایس پی آر مشر جنرال آصف غفور تیر ورځ په میدانشاه کې د سیمې له دوکاندارانو سره غونډه کړې او هغوی ته تسلی ورکړې چې د ټولو چې د هغوی د شو توانونو معاوضه به ورکول کېږي. د شمالي وزیرستان دوکاندارانو له دې څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کړې وه. تفصیل په دې رپورټ کې.
شمالی وزیرستان میرام شاه و میرعلی تاجران چې عملیاتو کې د دوکانونو سامانونه له خاور سره ګډ شوي او دوکاندارانو په وینا د اربونو روپۍ تاوانونه شوي. د چارواکو په وینا تیره ورځ غونډه کې د میرام شاه و میرعلی بازارونو لپاره کمیټۍ جوړې شوې چې دغه کمیټۍ به د میرام شاه و میرعلی مرستیال پولیټیکل ایجنټانو په نگرانۍ کې د تاوانونو حساب لګوي او د نه پس به ډی جی آی ایس پی آر بیا میرام شاه ته راځي چې د دوکاندارانو تاجرانو سره بیا لید کاته وروسته به د دوی د توانونو ازاله کیږي. دغه غونډه کې ګډونوال مولوی مزبح الله مشال ته وویل چې ډی جی آی ایس پی آر تاجرانو ته تا د توانونو ازاله سره سره د پورمنا کلیر وزیرستان او د ترکۍ ډاډ ورکړ.
ډی جی آی ایس پی آر سره او ډی جی سی شمالي وزیرستان سره د کندورونی جرګه وشوه او سره سره د وزیرستان مشروناوي کندورونی ته د خپلې نقصانات د ځلې یقین دهاني اویر کړه. وایي د پوره کمیټه جوړې شولې. د فوج ویان دا خبره وکړله چې ایس وزیرستان مزید چونکه کلیر شوه ده، مزید به فوج چکیم د هغه په ترقیتی چارې شي او د آی ډی پیز او د وزیرستان چکیم مظلوم خلک ته د ایغې بحالۍ شي. فوج نگرانی کو تمه کې په دې باندې چې مزید به وزیرستان شه امناوی فشالی بایو د ترقی عمل به جری سوتل شي.
شمالي وزیرستان میرام شاه او میرعلی دکاندارانو په بیا بیا احتجاجونه کړي چې وزیرستان کې د 2000 دکاندارانو سامانونه ختم شوي او د 400 روپې توانونه شوي. اسلام آباد پریس کلب مخه تاسو ورځې وړاندې پرلت پر مهال دولت سره مذاکرات وروسته ډی جی آی ایس پی آر دوی سره په میرام شاه کې 13 ورځ غونډه وکړه او دوی ته د ټولو توانونو ازاله یقین ورکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
خوسمیستی وزیرستانی کډوال وای دوی ته د خپل سیمو ته د مهاجرت پر ټولو نړیوالو اصولو دغه په سره په سمون کې د ستنیدلو زمينه برابر شي. دوی ځاتوی د ستنیدو پر مهال د پاکستان حکومت لا وی سره کورنی څاروي او گاډي هم پریک دی. بل لورته خوښ د کډوالو چارو ریاست چارواکي وای د کډوالو د ستنیدو او پاتې کېدو پریکړه د غوي خپل د خطرغه چې وزیرستانی کډوال په خوښ کې میشتې دوی ته خپل میشتنه امرسته ورکول کیږي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
کاسه هم لخصته د وزیرستانیو کډوالو د بیرته ستنیدنې ورستنۍ مرحله پیل شوه، خو په یاد ولایت کې یو شمیر وزیرستانی مشران په خپل پخوانی غوښتنو ټینګار کوي او وایي چې دوی ته د ستنیدنې پر مهال د کډوالۍ د نړیوالو اصولو مطابق حقوق او امتیازات ورکړل شي. د وزیرستانیو کډوال مشران زیاتوي چې هغوی د پبنو کې د بکخیرو د کم پر ځای خپل سیمو ته پریښودل شي او د دوی د ګاډو، کورنیو څارویو او نورو توکو وړلو ته هم اجازه ورکړل شي. د وزیرستانیو د شورا افسر ډاکټر حیات مسید وایي چې
موږ متفق ټول کومونو دا فیصله ده دغه ترسو دې مشار د نړیوالو مؤسساتو مطابق تحقق نو ورسیږي موږ به تنه شو ستنادلې او دا د کیم د خلکو هم نو فاو شاکې د خوښ کې نور کډوال چې پراتی د غوی دا او هم سر دا خبره په دې پرنده چې هغه ګاډي موږ ته پریښودل شي ساري موږ ته پریښودل شي او نور چې کوم دې مشار موږ ته وکړه کول کیږي هغه دې به موږ ته ورسیږي چې هغه ته موږ د تغال پاکې د امنیت تضمین هم دی هغه چې کوم کله موږ خپل ځای ته ورسیږو چې باید کمپونو کې نو په خپل کورونو ته مستقیم ورسیږي.
د وزیرستانو کډوالو یو بل تن مشر مولوی جلال الدین وزیر موي چې
تمیز بیا چې واپس درېمي خو د نړیواله اصول مطابق چلول شي موږ خپل سروي مال موي شي ګاډي وي نه دا سامان چې غارو کې نسیارو کړی وي او خپل کېرته واپس کو کینته نه بي کچدا ته به کوم وخت راغلا شي بیا کینته بیا یو د خو بیا مين بیا ما حجر شي کړه کېر لنګ کېر ته جوړ کو کا مارکیټي خرشه چې مارکیټ ته جوړ کو چې 5751 اواز ورکو.
د وزیرستانو کډوالو یو بل تن مشر ملک حبیب خان مدخیل وایي پاکستان حکومت د داسې کوي چې لموګه هر څه پریک دی او تش مسرونه غواړي
نو مهرباني دا وشي چې د پاکستان د حکومت د مش سره انصاف وکړو د انصاف په لارو ولاړی دا ستنر ته وایي چې ته خالي سال په وشتر څه ته دلګاډا پوتې کیږي ته دا غو پوتې کیږي ته دا شای پوتې کیږي پر درما نه پدا کې چې ما د مش چې پاکستانون بلی پاکستان په اسیا تا وکسي د پاکستان په غو دا وکسي پاکستان د تاک رنداول نشته چې موږ نه رندي خو خاص پاکستان په اسیا ته مشتا وکتل شي.
بل لوري ته په خوست کې د کډوالو چارو رئیس هاشم حلیم وایي چې له خوست قبایلي سیمو ته د کډوالو ستنیدنه یو ارخیز بهیر دی او پاکستان حکومت په دې باب افغان حکومت او یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر رئیس سره کوم توافق نه دی کړی. د ویل اوس هم د خوست په ګلان کیمپ او نورو سیمو کې 8700 کورنۍ چې ټول 2500 ثبت شوي اوسېدونکي لري میشت دي او خپلې میاشتنۍ مرستې ترلاسه کوي.
د نجیب الله لوخیل رپورټو پښتون ژغورنی غورزنګ پرون په لاهور ښار کې جلسه وکړه چې د پام وړ شمیر خلکو ګډون پکې وکړ. جلسې ته په وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتین وویل د پاکستانی اسټابلیشمنت لخوا له جوړ شوو خندونو سره سره دوی وتوانېدل چې په یاد ښار کې جلسه وکړي او د هیواد او د نړۍ خلکو ته پر پښتنو د شوي ظلم کیسې واوروي. نوموړي اعلان وکړ چې د مې پر 12مه نیټه په کراچۍ کې جلسه کوي. په لاهور کې دغه جلسې ته د پښتنو فعالانو ترڅنګ د پنجاب، سند او بلوچستان صوبو فعالانو فعالان هم ورغلی ول او غي په خپل بناو کې له غورزنګ سره د ملاتړ اظهار وکړ. دغه جلسې د نور حال د پامیر ساحل په دې رپورت کې
لپی خور تر لاهور د پښتون تحفظ غورزنګ سفر او بیا په موچی دروازه کې د می پر 12مه په کراچۍ کې د جلسې اعلان. پښتنې پخوانی دی خدا ځل پکې یوازې پښتو نه اورېدل کېده. پنجابیانو هم د پښتون تحفظ غورزنګ نارې وکړې. جلسې ته د پنجاب له بیلابیلو سیمو، له قبایلو، خیبر پښتونخوا او د بلوچستان له پښتون میشته سیمو زرګونه پښتانه ورغلي ول چې شپې مهال ځنې پولیسو ونیول او بیا یې خوشې کړل. په دوی کې هغه هم ول چې د جنوري له میاشت راهیسې چې پښتون تحفظ غورزنګ هر ځای ځي دوی ورسره روان وي، انځورونه یې په لاسونو کې نیولي وي او د خپلو کورنۍ ورک غړي لټوي. ځنې یې پکې ژاړي، دعا غواړي. لاهور ته د بلوچستان د هزارګانو مشران او فعالان هم ورغلي ول. طاهر هزارو ویل د د ټولنې زرګونه کسان وژل شوی.
هماری وجه شهرت، هماری شناخت آج یہ بن گئی ہے کہ ہمارے ہزاروں
دیوائی زمک دا زارگانو شہرت تاو پی جنگلوی نن پر دی کی گی چھ زمک زرگو نا کسان وجل شوی. ہر دویما دریما ورد زمک خلق وجل کی گی او بیدا خبر خبری گی چھ نامعلوم کسانو زارگان وجل او بیا و تختی دل.
یہ خبر دیا جاتا ہے کہ نامعلوم فرارونے میں کامیاب ہو گئے.
د پاکستان تر واک لاندې له کشمیر، له سند او له پنجاب سلګونه کسان د موچی دروازې په میدان کې ولاړ ول. د لاهور جلسې دا هم وښودا چې یوازې پښتانه یا بلوچستان نه بلکې له پنجاب هم خلک ورکتی.
مې سمجھتا هم کې پښتون تحفظ موومېنټ او جو پښتون یا
زما په نظر پښتانه چې له پښتون تحفظ غورځنګ سره راغونسیوي دوی په زور د خلکو د ورکولو زد راغلي. زما نږدې ملګری رضا محمود خان له تیرو 15 میاشتو راهیسې ورک دی. زه د هغه د حق لپاره او د خپل ازادۍ لپاره دلته راغلم.
میں اس لیے یہاں پر موجود ہوں.
عاتقہ شاہد ہم جلسے تورغلے وا او خپل ورک ملګری رضا محمود یې لټاوه.
ریاست لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کرتی ہے اور میرا
ریاست داخل کرکوی او د پختون تحفظ تحریک پر دی غختنی ډیر باور لرم چې ټول اورک کسان دی عدالت ته حاضر شي. همدا سی باید شي
اور ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے اگر انہوں نے کوئی
دلته یوازې پختانه نه دی راغلی دا رنگ او نسل خلق دی ځکه چې اوس ټول خلق د ریاست له جبره تنگ دی.
کہ یہاں پہ صرف پختون نہیں موجود, یہاں پہ ہر رس ہر رنگ ہر نسل کے لوگ موجود ہیں کیونکہ سب لوگ اب ریاست کے اس جبر سے تنگ آ چکے ہیں.
منظور پختین چ وینا پائل کڑن وے ویل کپو اردو کے تیر وت نو دد غلطی نہ دا
اردو میں غلطی ہوئی تو ہماری غلطی نہیں ہے. وینو خو دنیا او کے باران کڑے زما وینے شولے وچ خلق خان دی
پختین پ لاہور کے پختو لوڑا وکڑا
خلق بوائی دا دوزخ ربا دا زبا جنت تا دا پختو سا پشتون پشتو لطا لطا نا تیرے دل رتا آسانا ندی دا دے ظلمونو برداشت کول ہم سا آسانا ندی پشتنو ورونو وقت ستاسو پلور روان دی خو تاسو وقت ستاسو پلور نو ستاسو نن تا سلام کوم چې په خپل زور مو په خپل طرف راواړو.
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د پولیو د مخنیوي ادارې ویلي له نن نه د خیبر پختونخوا او بلوچستان په یو شمېر ضلعو هم همداراز په ځینو قبایلي سیمو کې ماشومانو ته له یادې ناروغۍ څخه د حفاظت واکسین ورکولو اته ورځنی ځانګړی کمپاین پیل کړی. د خیبر پختونخوا د واکسین ادارې مشر وایي د کمپاین ټوله توجه یې په پېښور ضلع ده. فرخنده اسد معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د واکسینو ادارې مشر ډاکټر اکرم شاه نن سهار مشال ریډیو ته وویل د پولیو ضد کمپاین لپاره یوازې پېښور ضلع په نښه کړي او هڅه به وکړي چې په اته ورځني کمپاین کې 2,00,000 ماشومانو ته چې عمرونه یې د 24 او 23 میاشتو ترمنځ دي د پولیو واکسینو ستنې ولګوي. نوموړي زیاته کړه چې د کمپاین لپاره سلګونه ټیمونه جوړ کړي دي.
انجیکٹیبل پولیو ویکسین کم کمپین چې نن دا ملک په نورو سیمو کې څنګه لانچ کیږي نو دغه شانته په خیبر په کې زمونږ چې کم د ټولو نه های ریسک ډیسټریکټ دی ضلع پېښور په هغه کې به دا ان شاء الله د نن نه لانچ کیږي. کم چې مونږ سره د 3 میاشتو نه والا د 3 مانت پورې کم ماشومان دي تقریبا 2,70,000 ماشومان دي چې هغه ته به دا ویکسین ملاویږي. تقریبا 960 ټیمونه جوړ کړی شوي دي چې دا به د اتو ورځو کمپین کې به دا ماشومان نه کور کوي.
دا چې د خیبر پختونخوا د واکسینو اداره ولې خپل کمپاین یوازې په پېښور ضلع کې کوي ډاکټر اکرم شاه د دې پوښتنې په ځواب کې وایي د پېښور د بي سي مې د نکاسۍ په اوبو کې لا هم د پولیو وایرس د موجودګۍ نښې شته او ځکه نو دوی هڅه کوي د پېښور ماشومانو ته دا واکسین ورکړي او له یادې معذوره کوونکي ناروغۍ څخه بچ کړي.
اسې کوم سره د فروری 2016 نه بعد الته کې د پولیو کیس نشته ده. خو دلته چې کوم زمونږ انوایرنمنټل سیمپل مونږ د شاهین مسلم ټاون چې کوم زمونږ سیوریج اوبه مونږ چته د سیمپل لپاره هغه کې پولیو وایرس کوم نه هغه ائیډنټیفای کیږي. دوی موجه دار چې چونکی په خور داسې واحد خار ده چې لکه دلته یو ځل وایرس رانه نو دي نو بیا د هغه وستل لږ زیات ګراني. دوی موجه دار چې په دې نه زمونږ ساوث کیپی دین نه زمونږ ایون پنده لاهور د ټولو ته د وایرس د ترانسمیشن بیا خطر وي. دا غوډه وجه نه په خبر دمو فوکس وي چې کوم وایرس د بهر نه رام شي نو موږ کوشش کوو چې هغه دلته کې موږ په دې ځای کې ختم کو او خورېدو نه بچ کو.
په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي ادارې په خبره کړې اعلامیه کې ویلي په پولیو ضد اته ورځنی کمپاین کې به چې د خیبر پختونخوا بلوچستان په یو شمېر ضلعو او همدارس په خیبر او مومندو ایجنسیو کې پر یو وخت پیل شوی څه د پاسه 1,000,000 ماشومانو ته د واکسینو ستنې ولګول شي. د اعلامیه تر مخه په پاکستان کې د روان کال په اوږدو کې تر اوسه پورې د پولیو یوازینۍ پېښه د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې درج شوې. تر دې وروسته د واکسینو
ډیویژنونو مرکزی ادارې پریکړه وکړه چې د بلوچستان د سی بی او ژوب ډیویژنونو په 12 ضلعو کې د اپریل 23 تر 25 نیټې پورې د پولیو ضد ځانګړی کمپاین وچلوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغۍ بشپړه خاتمه پکې لا هم نه ده شوې. د پاکستان حکومت ویلي روان کال به هیواد د پولیو پاک کړي.
د فرخندې اسد رپورټ اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
کوټه کې د شیاګانو مذهبي او سیاسي ډلو د پرونی برید غندنه کړې ده او د دې پیښې سدي نن په تاڼه کې مقدمه هم درج کړې. په کوټه کې پرون د وسلوالو په دسو دوه شیاګان وشل شوي او یو بل زخمي شوی دی. داعش د دې پیښې ذمہواري منلې. د خیبر ایجنسۍ د تیرا راجګل بی کورشو کډوالو نن په جمرود باب خیبر کې مظاهره کړې. د پاکستان د نورو وګړو په څیر د حقونو ړنګ شوو کورونو بیا رغولو او خپلې سیمې ته د ستنولو غوښتنه یې کړې ده. بل خوا چارواکي وایي چې مظاهره کوونکو سره خبرې شوې دي او د دوی غوښتنې به تر اف ډی ایم ای رسوي. د پاکستان پوسټ شمالي وزیرستان دکاندارانو ته باور ورکړی چې د ټولو تاوانونه سلبی کیږي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو مشال لډیو ته ویلي چې په نن د ډی جی آی ایف پی آر اسد غفور په موجودګۍ کې په میرانشاه کې د یوې غونډې پر مهال د میرانشاه میرلیو د داخلو بازارونو لپاره کمیټه جوړه شوې چې د پولیټیکل چارواکو په نگرانۍ کې به د تاوانونو حساب لګوي. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین ویلي خپلې مبارزې ته به همداسې دوام ورکوي او د مے په 12مه به په کراچۍ ښار کې جلسه کوي. نوموړي دا خبرې پرون ماښام د لاور په موچی دروازه کې د یوې جلسې پر مهال کړې دي. افغان چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې لږ تر لږه 14 سرتېري او پولیس چارواکي وژل شوي دي. په ولایت کې د پولیسو مرستیال مشر غلام سرور حیدري ویلي نن په آبي کمري ولسوالۍ کې په ګڼ شمېر کې وسلوالو په افغان امنیتي ځواکونو برید وکړ چې پکې 9 تنه وژل شوي دي او د 300 پولیسوالا بیا په قادیس ولسوالۍ کې وژل شوي. د چین چارواکي وایي په شمالي کوریا کې د بس په ټکر کې 2 چینایي سیلانیان او 4 د شمالي کوریا وګړي وژل شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیان ویلي دا حادثه د پیونیان په جنوب کې په هونګای صوبه کې شوې ده. او د بلجیم یو عدالت د پیرس 2015 کال د برید مهم مشکوک وسله وال صالح عبدالسلام ته د 20 کلونو د قید سزا اورولې ده.
او سرګونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکیل منور شاه اورو.
د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټریبیون په خپلې یو ادارې کې لیکي د پاکستان الیکشن کمیشن وای چې په اول وار د خیبر ایجنسۍ زنانو په زیات شمیر کې خپل ووټونه رجستر کړي او صرف په باړه کې د 20,000 زیاتو خزو د خپل ووټونو اندراج کړي او تمه ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به زیات شمیر خزو خپل رای واچوي. ورسپانه لیکي چې الیکشن کمیشن د 2014 کال راهیسې کوششونه شروع کړي چې په قبایلي سیمو کې د کومو ښځو د ووټونو اندراج نه دی شوی هغوی ته هم موقع برابر کړل شي. د ورسپانې په وینا په ګڼ شمېر کې د ښځو د ووټونو اندراج دا خبره واضحه کړه چې ښځې هم د ټولنې په پرمختګ کې خپل ونډه چول غواړي او دا راز به په جمهوري طریقه د خپلې خوښې امیدواران وټاکي. ورسپانه هم دا ډول وایي چې د لړکې لا هم ډیر کار پاتې دی ځکه چې اوس هم په قبایلي سیمو کې د ډیرو ښځو د ووټونو اندراج لا هم نه دی شوی. په کار ده چې الیکشن کمیشن خپلې هڅې لا نورې توندې کړي او مدني فعالان هم د لړکې همکاري وکړي. بلخوا د اردو ژبې ورسپانه دنیا په خپل یو اداریه کې لیکي چې په هند کې د 12 کلونو نه کم عمر ماشومانو سره جنسي تیرې کوونکو مجرمانو لپاره د مرګ سزا آرډیننس منظور کړی شو چې په نتیجه کې به یې ماشومانو ته تر ډیره حده تحفظ ورکړل شي او د ستاینې وړ اقدام دی. خو ورسپانه لیکي چې دا ستونزه په پاکستان کې هم شته خو دې لړکې حکومتي اقدامات د تسلۍ وړ نه دي او د دې مثال هغه رپورټ دی چې وایي د پاکستان په پنجاب صوبا کې صرف په 3 میاشتو کې له 300 زیاتو ماشومانو سره جنسي تیری شوی او پکې 8 د تشدد ورستو وجل شوی هم دي. ورسپانه لیکي د هرې پیښې ورستو پولیس وایي چې ملزمان یې ونیول او عدالتونه ورته سزاګانې هم ورکوي خو پښتنه دا ده چې د دې باوجود ولې په دا قسمه پیښو کې زیاتوالی روان دی. ورسپانه په اخر کې لیکي په دې لړکې د ځانګړي قوانینو جوړولو ضرورت دی او په کار ده چې حکومت دا کار په ترجیحي بنیاد ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
برتانیا وای ټلیګراف ورځپاڼې په ولیکنه کې په پاکستان کې د عیسایانو د ژوند ستونزو ته کتنه کړې وایي چې له هغوی څخه ډېری ورباندې د کېدونکي تشدد له ویرې د لویو ښارونو پرېښودو ته اړ شوي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په یو رپورټ کې ویلي چې افغان ښځینه فعالانو په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د زیاتې ونډې یقیني کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي هم له منور شاه اورو.
د ټیلیګراف ورځپاڼې په دې لیکنه کې پاکستان کې د عیسایانو د مشکلاتو جاج اخیستل شوی او لیکي چې زیاتره عیسایان ورته ویلي په دې ورستیو کې د داعش لخوا د خونړیو ترهګرو بریدونو له ویرې له لویو ښارونو په وتلو مجبوره شوي دي. داعش په کوټه کې په روانه میاشت کې په دوو وسلوالو بریدونو کې شپږ عیسایان وجلي او د کرسمس نه لږ وړاندې یې په یو چرچ د بمی برید ذمواري هم منلې ده. د کوټه عیسایانو ټیلیګراف ورځپاڼې ته ویلي د دوی پلارانو او نیکونو په دې ښار کې ژوند کړی و خو اوس یې له ویرې پرېږدي. په دې هیواد کې له داعش نه علاوه نورې سخت دریځه ډلې هم وخت په وخت مذهبي اقلیتونه په نښه کوي خو په دې ورستیو کې په اقلیتونو ترسره شوو یو شمېر بریدونو ذمواري داعش منلې ده. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپل یو رپورت کې ویلي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې خزه له چارواکو او د انتخاباتو له خپلواکا کمیشن سره همکاري ته ژمنې دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې خزو ته د برخې اخیستو لپاره زمينه برابر کړل شي. په امنیت او پرمختګ کې د ټولنې او ځایي چارواکو ترمنځ د همکارۍ په اړه یو غونډه کې د دې شورا یوې غړې ارزو وویل روغتیا او زده کړو ته د ښځو رسایي زیاته شوي او دوی اوس غواړي چې په انتخاباتو کې هم ښځې زیاته برخه اخیستل شروع کړي. په دې غونډه کې د سولې د عالي شورا د انتخاباتو د خپلواکه کمیشن او د دینی عالمانو استازو ګډون کړی و. د خزو دغه شورا په سروبي ولسوالۍ کې خزینه سیاسي فعالینو د تیر کال په اخر کې جوړه کړې ده.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ باندې په سپینه ماڼۍ کې د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون کوربه وي. د دواړو مشرانو خبرې به تر ډیره د ایران د اټومي تړونو د امریکا او اروپایي اتحادیې ترمنځ د سوداګرۍ د اختلافاتو پر مسایلو متمرکز وي. نوریاس نوری جزئیات راکوي.
له امریکا د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون درې ورځنۍ رسمي کتنه نن له سپینې ماڼۍ پیلېږي چې ولسمشر ډونالډ ترمپ به ورته ښه راغلاست وایي. دا به د 2018 میلادي کال د جنوري له میاشتې راهیسې چې ترمپ قدرت ترلاسه کړی لومړی ځل وي چې هغه په سپینې ماڼۍ کې په رسمي توګه د یو ولسمشر هرکلی کوي. دواړه مشران به نن د امریکا د لومړني ولسمشر جورج واشنګټن په کورمونت ویرنون کې د ماښامنۍ خوړلو په مراسمو کې د امریکا او فرانسې د ګډو تاریخي اړیکو په اړه خبرې وکړي. دواړه مشران به په سپینې ماڼۍ کې د سیشن بې د ورځې په کتنه کې پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي او وروسته به په یو ګډ خبري کنفرانس کې راڅرګند شي. د چهارشنبه په ورځ بچې د اپریل 15 ده مکرون د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړي. په دې ورځ په 1908 کال کې د فرانسې یو مخکنی ولسمشر چارلس دوګول د کانګرس دواړو جرګو ته وینا کړې وه. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې په داسې حال کې چې نورو اروپایي مشرانو له ترامپ څخه په یوه فاصله کې اړیکې پاللې خو مکرون له هغه سره نږدې اړیکې ساتلې او دواړه مشران اکثره وختونه د ټلیفون له لارې خبرې کوي. د رویترز په لیکنه مکرون ته په دې سترګه چې هغه د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورنې ماموریت لري کتل کېږي. حال دا چې ترامپ ژمنه کړې چې دغه تړون به د مې د میاشتې تر نیمایي باطل کړي که د اروپایي متحدین هغه قوي نه کړي. دغه تړون چې پر متحدو ایالتونو سربیره د نړۍ له شپږو قدرتونو سره شوی له مخې د ایران اټومي پروګرام محدود شوی او لویدیز هم په بدل کې پر دې هیواد یو لړ بندیزونه لري کړي دي. مکرون د یکشنبه په ورځ له امریکایي فاکس نیوز تلویزیون سره په امریکه کې وویل چې دا به ښه وي چې د لغوه کولو پر ځای د ایران تړون وژغورل شي ځکه هغه بل بدیل یا بی پلان نه لري. د فرانسې ولسمشر دغه راز هڅه کوي ترامپ ته قناعت ورکړي چې پر فولادو له ګمرکي تعرفو څخه اروپایي هیوادونه معاف کړي. ترامپ په دې وروستیو کې له یو شمېر هیوادونو په تېره بیا له چین سره د سوداګرۍ د کسر د کمولو په ترڅ کې د فولادو په ګډون پر یو شمېر وارداتو ګمرکي تعرفې زیاتې کړي دي. په پام کې ده چې دواړه مشران به د سوریې پر وضعیت هم خبرې وکړي. د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دا چې د اختلاف وړ مسایلو په اړه به د پام وړ کوم پرمختګ وشي دا نه ده روښانه.
دا مشال ریډیو ده.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو جی و د بهرنیو چارو وزیرانو پروند سوریې او اوکراین د جګړو له امله پر روسیې د فشار راوړلو پر موضوع خبرې وکړې. دوی د کناډا په ټورنټو ښار کې غونډه وکړه. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به چې ټاکل شوې نن پای ته ورسیږي په جون میاشت کې دغو هیوادونو د یوې سرمشریزي لپاره تیاری هم ونیول شي. سفیولا ستانکزی معلومات راکوي.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو لړ هغو مسایلو خبرې وکړې چې د لویدیځ او روسیې د اړیکو د سړښت لامل شوي. له دغو مسایلو هدف ډیری د سوریې او اوکراین په جګړو کې د روسیې رول دی. د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون په داسې حال کې وشوه چې د همدې میاشتې په 14مه امریکا، بریتانیا او فرانسې د سوریې د رژیم پوځي اهداف او د کیمیاوي وسلو فابریکې په راکټونو وویشتلې. دوی دا بریدونه د دې لپاره وکړل چې په خبرې د اپریل په 8مه د سوریې رژیم په دوه ښار کې درې څلوېښت ملکیان د کیمیاوي وسلې په کارولو وژلي. لویدیځ هیوادونه په داسې حال کې د روسیې او ایران له ملاتړ برخمن د بشار اسد رژیم د دوما د کیمیاوي وسلو د کارولو په برید تورنوي چې ایران او روسیې دا تورونه رد کړي دي. اخو د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې د سوریې د راتلونکي په اړه اندېښمن دی. ماکرون ویلي له سوریې د امریکایي سرتیرو په وتلو سره به په دغه هیواد کې د ایران او روسیې لاس نور هم آزاد پرېښودل شي. موږ باید له جګړې وروسته یوه نوې سوریه جوړه کړو او په همدې خاطر هم فکر کوم چې د امریکا متحده ایالاتونو رول ډیر مهم دی. ولې دا خبره کوم؟ ځکه غواړم په وضاحت ووایم چې که د داعش تر ماتې وروسته موږ سوریه په بشپړه توګه پرېږدو، بیا به میدان د اسد رژیم او ایران ته آزاد وي او بیا به دوی نوی جنګ پیل وی او نوی تروریستان برا پیدا کوي.
And they will prepare the new war. They will fuel the new terrorists.
په کاناډا کې د جی وو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دا غونډه چې نن ناوخته ختميږي د دوه هیوادونو سرمشریز ته چمتووالی دی چې تمه ده د سوریې په جګړه کې د روسیې او ایران په رول وسرخیږي. او ستر صنعتي هیوادونه یا جی وو امریکا، بریتانیا، کاناډا، جرمني، فرانسا، ایتالیا او جاپان ته وایي او مشران به د جون میاشتې په لومړیو کې سرمشریز وکړي.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیشن وایي امنیتی ځواکونو د کابل په لویدیځ کې تذکرو د ویش پر مرکز د حمله په مخنیوي کې ناغېړي کړې ده. دغه کمیشن مشر اقبال صافی د دوشنبه په ورځ مشال لیډو ته وویل دغه خونړۍ حمله به د نوملیکنې په بهیر او په انتخاباتو کې د خلکو په ګډون ناوړه اغېز وکړي. په ورته وخت کې د کورنۍ او چارو وزارت وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه په تړاو یې پلټنې پیل کړې دي. له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا انتخاباتو ته د نوملیکنې د بهیر لپاره یې غوره امنیتي تدابیر نیولي. د کابل په لویدیځ کې د تذکرو د ویش په یو مرکز انتحاري حملې دغه تدابیر تر پوښتنې لاندې راوستي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس اقبال صافی وویل که چیرې امنیتي تدابیر کمزوري نه وای او دا مسله جدي اخیستل سوې وای هیڅکله به هم پیښه نه رامنځته کېده. هغه وای دا چې امنیتي او کشفي ځواکونو د تېرې ورځې د حملې مخه ونه نیولی سوای د خواشنۍ وړ ده. موږ له امنیتي بنسټونو په جدي توګه غوښتنه کوو چې د رایې ورکونې د مرکزونو او د ښاریانو امنیت خوندي کړي. د تېرې ورځې حمله د منلو وړ نه ده. که چیرې جدي تدابیر ونه نیولی سي نو د انتخاباتو پر ساتر بوختنه الا اندی راځي. د تیر یک شمې پرز د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د اسف مایل په خونځي کې د تذکرو د ویش په مرکز انتحاري حمله وسوه. د امیر اختیار وزارت چارواکي وایي چې په دغه حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون درې شپږ تنه وژل شوي او یو سل نولس نور ټپیان دي. د دغه حملې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی. د کورنۍ چارو وزارت وایي نجیب دانش وویل چې دغه حمله د یو پلي کس لخوا هغه مهال وسوه چې د تذکرو اخیستونکو په منځ کې ځان پورې تړل دي چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. دغه حمله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د ناټو تړون سرمنشي په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان جمهوري ریاست او د اجرایي ریاست لخوا په سختو ټکو وغندل سوه. وروسته له هغې چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل سو، یو شمېر افغانانو د تذکرو په شا د تخنیکي سټیکر نښلول د امنیت او خوندیتوب له اړخه اندېښمن کړل، خو دا چې اوس په پلازمینه کابل کې په دغه بهیر خونړۍ حمله وسوه د خلکو زیاتې اندېښنې راپارولې دي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم په غور، بادغیس او ننګرهار ولایتونو کې د رای ورکونې په مرکزونو حملې سوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د وروستۍ خونړۍ انتحاري حملې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړې دي.
رحمت الله افغان رپورټ اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې مستاسو لپاره د محمد عباس په غږ د غزل راوړی دی.
مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
افغانستان د لی وزارت وای پرسته او سبان لسو کلونو کې لزګونه زره جریبه دولتیز مکاله غاصبینو ګرځولې. دغه وزارت بیان محمد امان ریاضت نندوشم په کابل کې خبرګانو ته وویل د دولتیز مکو ملکیتونو د مخنیوي ځانګړي محکمه توانېدل چې د کراس نادو په پام کې نیولو سره د زرګونو جریبه نورو دولتیز مکو د غصب مخه هم ونیسي. خان احمد سین تفصیل راکوي.
د افغانستان د عدلی وزارت ویان محمد امان ریاضت خبریالانو ته وویل دغه وزارت پورې اړوند ده د دولتي ځمکو او ملکیتونو د غصب د مخنیوي ځانګړې محکمه توانېدلې چې د کره اسنادو پر مټ شپږ زره جریبه دولتي ځمکه له غاصبینو راوګرځوي.
از آغاز سال 1396 تا به
د وی د 1398 کال له پیل راهیسې تر اوسه د عدلی وزارت شپږ زره جریبه دولتي ځمکه، شپږ دېرش دوکانونه، یو حویلی، یو اپارتمان، یو سلو یو اویا میلیون افغانۍ، شاوخوا یو میلیون امریکایی ډالر او دیارلس زره یورونه د محکمو له لارې دفاع کړې ده. ښاغلی ریاضت ومنله چې په افغانستان کې د دولتي ځمکو غصب په یوې لویې ستونزې اوښتی، خو ټینګار یې وکړ چې د عدلیې وزارت هڅې کوي چې د دولتي ځمکو او ملکیتونو د مدعیانو پر وړاندې د نافذو قوانینو سره سم څېړنې وکړي او عامه ملکیتونه له غصبه وژغوري. د دا هم وویل سربیره پر شپږ زره دولتي ځمکې چې د غصب مخه یې نیول شوې، په وروستیو کلونو کې د بلخ په ولایت کې له 250,900 جریبه نورې دولتي ځمکې نه هم دفاع شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وایي په وروستیو شاوخوا دیرشو کلونو کې د دولتي ځمکو غاصبینو د هیواد له ناوړه وضعیته ګټه پورته کړې او د هیواد په ټولو ولایتونو کې یې په سلګونه جریبه دولتي ځمکه غصب کړې ده. د دغې ادارې ویان حشمت الله ناصری په دې اړه وویل:
امار و ارقامه که فیلن پیش
کمی شمیری چلی موږ سره دی ښیي چې همدا اوس باندې 1.5 میلیون جریبه دولتي ځمکه په دیرشو ولایتونو کې تر غصب لاندې ده، او موږ توانیدلو یو چې په وروستیو درې کلونو کې 15 لکه جریبه دولتي ځمکه له غاصبینو راوګرځوو.
ښاغلي ناصری دا هم وویل چې په دې تړاو یې د 13 زرو غاصبینو لیست دولت ته سپارلی دی. د عدلی وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې د دولتي ځمکو او ملکیتونو د غصب د مخنیوي ځانګړې محکمه د هغو دولتي ځمکو او ملکیتونو اسناد څېړي او قانوني حکم پرې کوي چې دعوه پرې شوي وي او دولتي ارګان دوی ته راجع کړي وي. د چارو پوهان وایي دولت د ډېرو غصب شوو دولتي ځمکو پر وړاندې لازم اقدامات نه دي کړي. د دغو پوهانو له ډلې اجمل هوډمن آزادي راډیو ته وویل: دولتي ځمکې تر ډېره د زورواکو لخوا غصب شوي او دولت یې ویني خو نشي کولی چې بیرته یې راوګرځوي.
عملا موږ د کابل په ښار کې چې څو ښارګوټي جوړ شوي دي په دولتي ځمکو باندې د غصب د عملونو سره هېڅ ډول قانون نه دی، هغه به غصبانو ټوټه ټوټه کړي دي، خلکو باندې پلورلي دي، او دغه دې سبب سوی چې اسان ناممکن سړي د ځمکو راګرځول.
د ځمکو خپلواک اداره وایي اوس هم د هیواد په ځینو سیمو کې د دولتي ځمکو غصب روان دی او غاصبین هڅه کوي چې په جعلي اسنادو یې خپلې کړي. خو د دغه ادارې په خبره حکومت په دې برخه کې جدي دی او نور به چاته اجازه ورنه کړي چې دولتي ملکیتونه غصب کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د اتوار پر ورځ د پاکستان او افغانستان پر پوله د کورمه د مالی خیلو د خوست د ځاځي میدان مشرانو جرګه وکړه. دا مشران وایي دواړو خواو ته د ځمکې د حدودو ټاکلو پر خبره سلا شوي. دوی زیاتوي غواړي په سوله کې ژوند وکړي. دا رپورټ ترته ورو تر پرونی جرګې وروسته د ځاځي میدان یو مشر ملک زوار مشال رډیو ته وویل دواړه خواوې سلا شوې چې د پولې په اوږدو کې د حدودو ټاکلو لپاره به کمیټې جوړوي او د نقشې جوتولو چارې به د ګل ورځې پیلوي. نوموړي زیاته کړه راتلونکي اتوار به د مالی خیلو له مشرانو سره بیا هم جرګه کیږي.
پوځیان دا خاله تاوي او سیول به بعضې 15 سپینګیریا ورسره وي چې کومې کیسې نه دوی ته مشکل دی، هغه به موږ کومې سره خصه حل کوو. نو موږ خپل منځ کې دا کیسې وکړي چې موږ تاسې دلته ښه ژوند تیر کړو، خوشحال ژوند تیر کړو، په امن ژوند تیر کړو، سولې کې ژوند تیر کړو.
تیره اونۍ د کورمې شرکو سیمه ته څیرمه پر پوله د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ هغه وخت نښته وشوه چې پاکستان پوځ د اغزن تار لګولو لپاره تیاریانې کولې. د تیر اتوار ورځې په دغه پیښه کې له دواړو غاړو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. لاغ راهیسې د پولې دواړو غاړو ته پرتو قبایلي مشرانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ستونزو د حل لپاره هڅې پیل کړې دي. د شرکو سیمې یو مشر ملک حسین مشال لیډو ته وویل د ځاځي میدان له مشرانو سره تر اوسه دوه جرګې کړې او پکې سرحدي ستونزو ته د حل لټولو تر څنګ د امنیت او خپلمنځي اعتماد سازۍ په څیر موضوعاتو خبرې کړې دي.
حکومت
پاکستان حکومت په کورمه کې له افغانستان سره پر پوله اغزن تار لګول پیل کړی. پاکستان حکومت وایي د دې کار هدف یې پر پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول دي. د افغانستان حکومت بیا د پاکستان له لوري پر پوله د اغزن تار لګولو له اقدام سره مخالفت ښیي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155.
د جنوبي وزیرستان د مکین ډیری اوسیدونکو شکایت کوي چې د ویجاړو شو کورونو د بیرته رغولو لپاره په شوي حکومتي سروې کې د دوی نمونه نه دي درج شوي. دوی وایي له کډوالۍ ستانه شوي او د خپلو کورونو جوړولو هیڅ وس نه لري. پولیټیکل چارواکي بیا وایي د ویجاړو شو کورونو سروې بیرته پیل کړي او هغه خلک چې په لومړۍ مرحله کې له نوملیکنې پاتې شوي دي نمونه به درج کړي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د شلی وزیرستان مکین قبالیون خپا ګیلامن دی. دوی وایي چې د دغې سیمې د نیمې نه زیاته آبادی د مالی ملاتړ دپاره د کورونو د اندراج نه بې برخې پاتې ده. یو قبایلی وایي
د مونو مکیم جان دی عبدالله یم چې کومه سروې شوې ده دا په نیمایي شپوته ده آپی را وسار دندو رسولي نور چې کوم اوړ مکین دی کنه دا پورو رو پورې دا سروې ټوله پوته ده. ویسا پرې نه سروې شوې ده چې کومه سروې شوې ده نو واته څه پیسې ملار شوې ده. سروے مشتا انتہائی ضرورت ہے دا میلے غنڈے رانگی دی ویس دا اکشا خلق رودریمی اے دے دے پنڈاول اے زریان سرائی
پا دا غابا ریکش دوا نور کا بایون پا دا رنگ جا گیجی
سی بس خون ناما خبر آوروا میر غریبون یہ شک تیمم تیر کام پا یو باتن پا بال کورینا یورینا دولتینا دا آر شای پوتا شوال دا غا سن سرساری ساری نخلوز کر ویس وا پاس رو غلی سروس تکیما دو حتیکیما سروی وا پرشواتی ورکاوال
تکلیف مانشتا
وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان داغا کا بالیونتا پدارن تسلی ور کوی
پرونه سی دوباره شروع کړم مختلف زونه کې سروي کې تیار ده کوم سره روغه زړه سروي هغه هم نن سٹارټ ولا دا سی مکین نه پاره هو پاره مونږ نه تعویلی بل شي نو مونږ ان شاء الله کوشش هم دی چې په دوه ونی مېست کې د ټول سروي مونږ راغون نو او دې سره یو یو کلی نه شي وی بالکل سروي بنو صاحب کیږي هر کلی به کور کیږي هغه نه بعد به سروي سٹارټ کیږي.
د مکین کا بالیون دا هم یای چې زموار چارواکي دې د دوی ڈنگ کو رونو اندراج نور نہ جانڈاوی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو مکین سویلی وزیرستان.
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شیبې دي. د خبرونو لنډیز له انیسی اجمل اورو.
په کوټه کې شیا مذهبي او سیاسي ډلو د پرونی برید غندنه کړې ده او د دې پیښې سیدي نن په تاڼه کې مقدمه درج کړې. په کوټه کې پرون د وسلوالو په ډزو دوه شیاګان وژل شوي وو، یو بل زخمي شوی دی. داعش ته پیښې ذمهواري منلې ده. د خیبر ایجنسی د تیرا راجکل پی کور شو کډوالو نن په جمرو د باب خیبر کې مظاهره کړې او د پاکستان د نورو وګړو په څیر د حقونو ړنګو شوو کورونو د ویاره غولو او خپلې سیمې ته د ستنېدو غوښتنه کړې ده. بل خوا چارواکي وایي چې له دې مظاهره کوونکو سره خبرې شوې دي او د دوی غوښتنې به تر اف ډی ایم ای رسوي. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان دکاندارانو ته باور ورکړی چې د ټولو تاوانونو اصلبۍ کېږي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون د ډی جی آی ایس پی آر اسف غفور په موجودګۍ کې د یوې غونډې پر مهال د میرانشاه میرعلي او د داخلو بازارونو لپاره کمیټې جوړې شوې چې د پولیټیکل چارواکو په نگرانۍ کې به د تاوانونو حساب لګوي. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین ویلي خپلې مبارزې ته به همداسې دوام ورکوي او د مې په 12مه به په کراچۍ ښار کې جلسه کوي. نوموړي دا خبرې پرون ماښام د لاور په موچی دروازه کې د یوې جلسې پر مهال کړې دي. افغان چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې لږ تر لږه 14 سرتیري او پولیس چارواکي وژل شوي دي. په دې کې یوه پیښه په آب کمری کې شوې ده چې پکې 9 تنه او بله په کادیس کې شوې ده چې پکې 15 پولیس وژل شوي دي. د چین چارواکي وایي په شمالي کوریا کې د بس په ټکر کې 22 چینایي سیلانیان او 4 د شمالي کوریا وګړي وژل شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د ویلي د حادثه د پیونګیانګ په جنوب کې په وانګ ګای صوبه کې شوې ده. د بلجیم یو عدالت د پیرس 2015 کال د برید مهم مشکوک وسلوال صالح عبدالسلام ته د شلو کلونو د قید سزا اورولې ده. صالح ته د سزا له وروسته واورول شوه چې هغه په 2016 کال کې په برسلز کې د ډزو کولو سره د پولیس چارواکو د وژنې هڅې لپاره مجرم وګرځول شو.
د خبرونو ورځې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. اوس ما هارون بچا، انیس اجمل او زمون تخنیکی ټیم ته اجازه ترا کړی. د خدای په امان.